دوی منی مې چې در تاسو سیو بشری حقوقو پروګرام لر خو تر غې وړاندې لاند خبرونه د طالبانو د اوبو انرژي وزارت وایي چې د شاروس پاشادان او کمال خان بندونو کار بشپړ شوی او سکل بل دغه بندونو څخه استفاده پیل شي. د دغه بندونو کار د افغانستان د جمهوري حکومت پر مهال پیل شوی او تر ډیره بشپړ شوی و. د طالبانو د اوبو انرژي سرپرست او وزیر عبداللطیف منصور د کار ملي کنفرانس ته د چهارشنبه په ورځ په کابل کې پرانیستل شو ویل چې په درېو کلونو کې د 450 میگاواټ بریښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شوي. د شاروز بند د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې دی چې د 1.2 میگاواټ بریښنا د تولید تر څنګ 2500 هکټاره ځمکه خړوبولی شي. پاشادان او کمال خان بندونه پخوا بشپړ شوي خو بلار یې نوي جوړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د اوبو د صنعت د ادارې ویاند عیسی بزرګزاده وایي چې د ایران د اوبو د حق په اړه د اسلامي جمهوریت د چارواکو او طالبان ترمنځ خبرې نوي پړاو ته رسېدلې دي. د طالبانو د دفاع کورنیو چارو وزیران وایي چې په افغانستان کې ټولې موجوده وسلې خوندي دي او باید هیڅوک یې په اړه اندېښنه ونه لري. د طالبانو د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد پرون پنجشنبې د درې ګونو امنیتي او دفاعي قواوو د ستاینې په غونډه کې وویل چې هیڅوک د وسلو وسایطو په اړه اندېښنه باید ونه ښایي. هغوی هڅه کوي چې په دې توګه خلک د دوی په وړاندې بې باوره کړي. تر دې مخکې د جولای 14 نیټه د امریکا پخواني ولسمشر او جمهوري پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ یو ور پیاده کړې وه چې امریکا په افغانستان کې د 50 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي وسایل پرېښي او دا وسلې اوس په بازارونو کې پلورل کېږي. د طالبان د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی هم د وسلو د خوندیتوب په اړه ډاډ ورکړی. په عین حال کې ویلي چې د ده تر مشرۍ لاندې د کورنیو چارو وزارت 213,000 پولیس لري. یوې ایرانی رسنۍ د بشري حقونو د سرچینو په قول پرون پنجشنبه راپور کړی دی چې افغان د ایران په بندر عباس زندان کې د نشي توکو د قاچاق په تور په پټه اعدام شوی. درسلوېښت کلن ګلابشاه نورزی چې د افغانستان د فراه ولایت اوسیدونکی و د سه شنبې په سهار په دار ځړول شوی. ایران وایي رسنۍ د ایران د بشري حقونو د څارونکي ډلې هینګاوا د راپور پر بنسټ وایي نورزی په پټه وویلې دی چې د هغه کورنۍ ته خبر ورکړل شي اعدام شوی دی. نورزی د مخدره موادو د قاچاق په تور په بندر عباس کې د ایران د انقلابي محکمې لخوا په بند محکوم شوی و او 15 کاله یې په بند کې تیر کړی و. او په پاریس کې د اولمپیک لوبې نن جمعه د 7 په 15 د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د 1500 لوبغاړو په ګډون پیلېږي. د افغانستان په استازیتوب په دغه سیالیو کې د دریو نجونو په ګډون 6 افغان لوبغاړي ګډون کوي. خو د طالبانو حکومت ویلي چې د ښځینه ورزشکارانې په رسمیت نه پیژني. یو له دغو ښځینه ورزشکارانو یلدوز هاشمي وایي چې د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون لارې غواړي د هغو 10 میلیونو افغانو میرمنو استازیتوب وکړي چې د دې پوینا په افغانستان کې له خپلو بشري او اساسي حقونو بې برخې دي. هغې ویلي چې غواړي نړۍ ته وښایي چې افغانې میرمنې پر حالت کې ستر هدف ترلاسه کولی شي. یلدوز هاشمي له خپلې خور فریبه هاشمي سره د پاریس اولمپیک بایسکل ځغلونې په سیالیو کې ګډون کوي. په کندز ولایت کې د نورو هیوادونو د وریجو پر ځای له وطني وریجو د خلکو استفاده ډیره شوې ده. د وریجو یو شمېر سوداګر او پلورونکي وایي پخوا به ډېر خلکو هندي او ایراني وریجې کارولې خو دا چې د دې کار لامل څه ده چې اوس خلکو د خپل هیواد وریجو کارولو ته مخه کړې ده. ورسو تفصیلي له سیمې په دې راپور کې ورو.
په کندز کې یو شمېر سیمې سوداګر او د وریجو پلورونکي وایي په دغه ولایت کې د وریجو د پروسس د معیاري شرکتونو له جوړېدو وروسته اوس د نورو هیوادونو د وریجو پر ځای له وطني وریجو د خلکو استفاده ډیره شوې ده. دوی وایي مخکې به بزګرانو وریجې په دودیز ډول پروسس کولې چې د پروسس پر مهال به ماتېدلې او خوند به یې هم بدلولو. عبدالشکور چې له ډېرو کلونو راهیسې د کندز د وریجو په مارکېټ کې د وریجو د پیر او پلور کاروبار کوي نموړي په دې اړه له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
خو به د قانانو خپل شولې ساده شکل باندې څاګان ته بچولې به بغنې کولې ماشینونو باندې خپل محلي ماشینونو باندې ورځي کولې زیاتره وخت به د غوري ترن خرابېدلې بوی به کو مارکیټ هم نه لرو نو خلکو باندې خو خولې د قان چې کومه توقع لرله هغه توقع هم نه ترلاسه کوله. خو اوس وریجو شرکتونه چې په کندز کې فعال شوي دي او وریجې پروسس کوي. د سره د وطني وریجو بازار هم خوشوي دي نرخون هم خوشوي دي
دی وریجو یو بل سوداگر باز محمد هم ورته خبره کوي
مردم صاحب ازمی برنج وطنی استفاده میکنن مردم ازمی خوش است
د وطنی برنج مینوال زیات شوی دی پر کندوز سربیر ان نور ولایتون ته موږ وطنی برنج لیکو هم موږ له خپل کاروبار څخه راضی او پیرودونکو له وطنی برنج راضی دي ځکه اوس په کندوز کې په معیاري توګه برنج پروسس کیږي
په ورستوي کلونو کې په کندوز کې د پانګوالو لخوا د وریجو د پروسس دوه لوی معیاري شرکتونه جوړ شوي چې په لوړ کیفیت وریجې تولیدوي د باز محمد په خبره مخکې به خلکو پاکستانۍ هندۍ او ایرانۍ وریجې ډېرې کارولې په کندوز کې بزګران هم دې بدلون ته خوښ دي او د لا ملاتړ په خاطر د طالبانو له حکومت هم یو شمیر غوښتنې لري د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو تن کروندګر محمدین آزادی روډی ته وویل
د وزارت زراعت د طریق نه چې همکاري د دیقانو د خلکو سره وشي او بل می دوکمن دا تقاضا را چې په ځینو قرارداتونو په دې کې د خارجي ورزونو استفاده ونه شي دا زمونږ ډيري خي ورشي دي دا په خو د ټول افغانستان ته په دې کندوز نه ورشي تلي او هر نه ورشي موږ لرو
په کندوز کې د طالبانو حکومت د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وایي ساش کال په دې ولایت کې پر څه باندې 5000 هکتار اسمکه شولې کرل شوې دي نوموړی دا کوي چې کندوزی وریجو ته ان له هېواده بهر هم دوی په بازار پسې ګرځي
ریاست زراعت د تلاش است در ماهنګي با ریاست صنعت تجارت بتونی
د کرنې او سوداګرۍ ریاستونو د سوداګرۍ خونې په همغږۍ سره خپلې هلې ځلې پیل کړې دي تر څو په تاجکستان او ازبکستان هېوادونو کې وطني وریجو ته مارکیټ پیدا کړي
وس مهال په کندوز کې یو کیلو ایمان وریجې له 1500 تر 2000 افغانۍ پورې قیمت لري شولې د کندوز پر مرکز سربیره په امام صاحب خان آباد علي آباد چهاردرې اقتاش ګلتیپی کلبات او قلعزال ولسوالیو کې کرل کیږي کندوز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هوارو ځمکو او د پریمانو اوبو په لرلو سره هر کال په زیات اندازه غنم او شولې کرل کیږي او د هېواد د غلو دانو ډېره برخه تامینوي
د کانکور ازموینې ته د ځوانانو کمل لیوالتیا او د کندهار د اوسیدونکو اندېښنې د کندهار اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې د عصري زده کړو کچه وروسته تر بلې ټیټېږي چې دا چارې د دوی لپاره د سختې اندېښنې وړ دي دوی زیاتوي چې سږ کال په کندهار کې د کانکور ګډونوال د تیرو کلونو په پرتله ډېر کم شوي دي چې د حالت د هغوی لپاره هم د خواشینۍ وړ دی د راپور د تدرو تر دې وروسته اساسي بشري حقونو پروګرام واورئ
سشکال د کندهار د میلیونونو اوسیدونکو څخه یوازې 1370 کسانو کانکور کې ګډون کړی دی دا شمیر په تیرو کلونو کې ډیر زیات و خو سشکال په بیساري ډول کم شوی دی خلک وایي دا حالت د تعلیم په کچه کې د کښته تګ نښه ده او ځوانان عصري زده کړو ته زړه نه ښه کوي خلک زیاتوي چې د تعلیم لرونکو ځوانانو بیکاري په عموم کې د طالبانو د حکومت لخوا عصري زده کړو ته کمه پاملرنه لوړو زده کړو ته د ځوانانو نه تشویق او یو شمیر نور لاملونه دي چې له امله یې کانکور کې ګډونوال کم شوي او خلک عصري زده کړو ته زړه نه ښه کوي شمس کامران او نصیر احمد چې د کندهار اوسیدونکو دی وایي د عصري زده کړو د زیاتېدو لپاره باید د طالبانو حکومت په پراخه کچه هڅې وکړي او کورنۍ دي هم ځوانان وړو زده کړو ته په هڅوي دوی زیاتوي چې په لیرو پرتو سیمو کې باید نوي ښوونځي جوړ سي تعلیم لرونکو ځوانانو ته کار پیدا سي او د عصري زده کړو د پرمختګ لپاره بیلابیل پروګرامونه جوړ سي
د دې لپاره د حکومت مسؤلیت جوړیږي چې په ټولو ولسوالیو کې د ټولو لوی کندهار په ټولو اطرافو کې مکاتب فعال کړي لسی فعال کی تکړه استادان ته مقرر کی یو ذهنیت جوړ کی د دې لپاره یو ذهنیت رامنځته سی یو ملي کمپاین په کار ولویږي
نه په دولتي سکتور کې او نه په خصوصي سکتور کې داسې د کار زمینه مسایره ده یو ځوان چې د پانتون څخه فارغ شي هغه لري ته دریږي یو ځوان چې د یو مسلکی رشتې څخه فارغ شي هغه روزانه ته دریږي
د کندهار د نور وسیدونکو ځوان فیضی او فضل احمد وایي په تیرو درو کلونو کې نه یوازې دا چې عصري زده کړو لرونکو ځوانانو ته د کار زمینه نه ده برابر سوې بلکې زیات شمیر خلک په بیلابیلو نمونو د ادارو څخه ایسته سوي دي د دې په خبره د طالبانو حکومت دی د تعلیم لرونکو ځوانانو لپاره د کار زمینه برابر کړي تر څو هغوی زده کړو ته زړه ښه کړي
په دا برخه کې والدین، استادان، د معرف ریاست، معرف وزارت او دولت ټول مسؤل دي او دوی خپل مسؤلیت په پوره توګه نه دی ادا کړی. والدین باید خپلو اولادونو ته داسې روحیات ورکړي چې تعلیم نه یوازې د وظیفې دپاره او د پیسو دپاره وسي، تعلیم په عموم کې دا د یو بنا ژوند دپاره یو وسیله ده.
دا یو داسې حالت دی چې د تعلیم په ډګر کې ډیر سخته ضربه ده. ځوانان ځکه زړه نشه کوي چې د دوی اقتصاد کمزوري دي. دا یو علت څو چې د ځوانانو بیکاري او د ځوانانو کم نقصاد څو.
شنونکي په کندهار کې د عصري زده کړو د کچې ټیټوالی د یو جدي بحران نښه بولي او وایي چې دغه ډول وضعیت به د افغانستان راتلونکی له یوه ټولنیز بحران سره مخ کړي. دوی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت، کورنۍ او ټولنه په ګډه هڅې وکړي. د دوی په خبره دا هڅې به نه یوازې د زده کړو کچه لوړه کړي، بلکې د ځوانانو راتلونکی به هم روښانه کړي.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. نن په یو کورنۍ کې د ښځو په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی عبدالقادر افغان، نوموړي د بشري حقوقو په برخه کې ګڼې لیکنې کړې دي. په پایل کې خراغلاس ترته وایو.
تاسو هم سلامونه وړاندې کوم تاسو اوریدونکو، هم سلامونه.
په پایل کې درته وایي چې په یو کورنۍ کې د میرمنو حق څه کېدلی شي.
دا کورنۍ جوړښت دا خپل یو نظام ده کنه، چې ژوند تم کې وګوري نه ژبه لري نه خبره کولی شي نه عقل لري، ولی یو اصول لري. د ملکي حقوق معلوم دي، د عسکري معلوم دي، د نورې معلوم دي. په کورنۍ کې همداسې ده. وخت چې څوک کورنۍ تشکیلوي، ښځې حقوق معلوم دي، د نارینه معلوم دي. خو مشکل په دې کې ده چې څوک ورته ورکړي او په کوم اصولو باندې ورته ورکړي. یو مدعوان حقوق دي چې یو ټولنه کې اساسي قانون نه نیولې تر فرعي قوانینو پورې حقوقو کې تعریف کیږي. بل شهري نظام ده چې د شریعت په اساس باندې حقوق پکې تعریف شوي دي. مشکل په دې کې ده چې دلته د ټولنه مرد سالاره ټولنه ده، نه په مدني اصولو کې هغه حقوق ښځو ته ورکړل شوي دي او نه په شرعي اصولو باندې دا حقوق ورکړل شوي دي. اساسي ستونزه دلته دا ده چې ټولنه ستونزه لري، ټولنه اصلاح نه ده.
تاسو علاج څه ګڼئ؟ ولې موږ او تاسو ټولنه اصلاح نه ده؟ موږ اکثره کسان لرو چې دوی تحصیل کړی ده، کله چې د باندې له کور نه دوی خلک ویني نو دا ډېر یو داسې انسان معلومیږي چې په هر څه باندې پوه ده او هر حقوق په نظر کې نیسي. د خلکو حقوق هم پیژني، خپل هم په کورنۍ کې حقوق. مګر کله چې کور ته سر دننه کړي، همدغه چې دغه ډېر درس ویلی، ډېر په حقوقو باندې پوهېږي، په خپل کور کې حقوق د میرمنو د پښو لاندې کوي. دغو مسایلو علت تاسو ګڼئ؟ تاسو یو ویلی ځدام مرد سالاره
ټولنه. وخت چې د کورنۍ مشر وایي، کورنۍ کې د کورنۍ اخلاقي نظام داسې ده چې ستا لور او ستا زوی د ستا خبرو ته غوږ نه نیسي، د ستا حرکاتو ته ګوري، د مور او پلار حرکات ګوري، د مغه مور پلار د حرکاتو نه تقلید کوي. اول خو ماشوم ژبه نه لري کنه، هغه خو خبر به نه پوهېږي چې ټول شی به نه پوهېږي، ولی هغه ګوري چې دغه د مور او د پلار حرکاتو تقلید کوي، بالاخره دغه کوي. وخت چې پلار او مور په هغه اصولو باندې سنبال نه وي، دغه ماشومان به هم همدغسې روغ دي، ټولنې ته وړه نه کېږي، هغه سالمه کورنۍ نشي جوړولی او سالمه ټولنه بالاخره په نتیجه کې نه رامنځته کیږي.
بله، تاسو تر یو حد اشاره وکړه چې کله په کورنۍ کې حقوق په نظر کې نه نیول کیږي نو هغه بیا یوه سالمه کورنۍ نسی جوړېدلی. دا راته وایي هغه کسان چې په کور کې ښځو ته هغه څه په پام کې نه نیول کیږي، نه ورکول کیږي چې هغه د هغو قانوني او شرعي حق دی. د دغه کورنۍ وضعیت راته تشریح کوي چې دا څه رقم یو کورنۍ په داخل کې.
دا ناسالمه کورنۍ، دا روغ دي کورنۍ دي، دا مریض کورنۍ دي. اوس به د شرعي بحث وکړو کنه؟ مخکې مې چې هغه شل کلن نظام کې د دیموکراسي لاف یو چیغې ډېره وهلې، ولې د نورو دپاره خپل ځان دپاره نه وي کنه؟ مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځې سره کالي مینځلي دي، پخلی ورسره کړی ده، جیراندې ورسره چلولې ده، ټول کار کې په کورنۍ کې برخه اخیستې ده. دا اوس زره د یوه ملا نه پوښتنه وکړي چې ته که ښځه دې غواړي چې پیرکي وکړي، ته ورته د اقل دغه کوړه ورته نه شي اورولی، دا کچالوان او کدوه او یا دا ترکاري ګندنه پکې اورولی خوشي، کومه ځل دې په عمر کې دغه یو ځل دا کار کړی ده؟ نه ده کړی نه کوي په ذهن کې هم دا موضوع نه را څرخېږي چې داسې یو احساس ځان ته ورکړي چې دا ښځه زما بندې حق لري چې زه دا کار وسه کوم. ښځه به مریض وي، ناروغه به وي، خو د ده نه پخلی غواړي، د نه ډوډۍ غواړي، دا حق نه ده. په شرعي اصولو باندې ښځې یو حق همدغه ده چې دا مکلفه نه ده چې دغه ماشوم ته تشدد ورکړي، دغه مکلفیت نه ده. ښځه حق لري چې کور ولري، ځان ته کور ولري، اما دا دغه نه ده. مشکل په دې کې ده چې تعلیمي اړخ هم نه لري، دا تربیتي اړخ لري، او موږ په دې کې تربیه شوي نه یاستو، د تربیې مشکل لرو. تربیه هم سالمه نه ده، تربیه چې سالمه نه وه تعلیم هم پکې معیوبه راځي.
بله، په داسې کورنیو کې مېرمنې څومره تر فشار لاندې چې هغه په دې پوهېږي چې دغه زما حق دی، مګر د کورنیو د نارینهو لخوا نه ورکول کېږي، دلته مېرمنې څومره له رواني اړخه مړاوې کېږي؟
په یقینا همدغه ده. مثلا زه ښځه پېژنم چې دا اووه سوه زره پناني نه ارزښت، ښځه تقریبا لس میلیونه میراث لري، لس میلیونه سل لکه افغانۍ، اما دا محتاج دی ته ده چې میړه دی ته یو پاکټ پراسامول راوړي، کرای نه وړي، هغه که مریض وي. زوی ته محتاج یي چې زوی دی ته یو ګیلاس اوبه ورکوي که نه ورکوي، یو پاکټ میوه ورته راوړي که نه راوړي. درحال چې که دې ته خپل حقوق ورکړل شي، دا میلیونر ده، لس میلیونه افغانۍ چې ولري خو میلیونر شو کنه، اما څوک نه ورته ورکوي.
د دې ښځې وضعیت څه رقم ده؟ څومره مایوسه ده؟ څومره ناامیده ده؟
د میړه د فشار لاندې ده، د زوی د فشار لاندې ده. ولې په ښاري ټولنو کې مثلا تفریق مسایل ډېر کم وي؟ علت یې دا ده چې مالي اړخ یې قوي ده، مالي مسؤلیت لري، مالي مسؤلیت. کابل میشتي ولور نقد نه اخلي، پنځوس لکه شپېته لکه یو کور په ولور کې هلته ورته لیکي په نکاح خط کې، نو دا سړی بیا مجبوري د دې طلاق هم نه ورکوي، په خاطر دې چې که دا ته طلاق ورکړي خو دا باید دغه حقوق چې ورته منلي دي، دا پیسې چې ورته منلي دي، دا مهر باید ورته ورکړي. نو وینان که ښه ده او که بده، د هغه سره ګزاره کوي. اما په کلیوالي په ژوند کې چون هغه مسؤلیت ورته نشته دی، یو سړي ته ګوري په یو کال کې دوه ځلې ودونه کې دوه ځلې طلاق ورکوي.
اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې په کور ناستې دي، وظیفه نه لري، د هغې کورنۍ کې ژوند څومره تریخ شوی؟ مثلا پخوا به دوی معاش راوړ، مصرفاوه، به یې حداقل خود کفا وي، مګر اوس هغه څه نشته. بیا څومره په دوی باندې د نارینهو لخوا فشار دی؟
دغه یو شی ده کنه، دغه د وظیفه خو خلک د حکومتونو نه غواړي، اما د وظیفې نه مهمه خبره دا ده چې یو چا بنې، چې په یوې ښځې بنې، په یوې خور بنې، په یوې مور بنې، پلار او ورور یې لورې نه ونیکي کنه، ورور یې هغه خپل حق ورته ورنه کړي، د حکومت نه نو د وظیفې څه تمه باید ولري کنه؟ حکومتونه خو به بدلېږي، ښه بد به راځي پکې، دا یو اړخ ده. خو هغه خونی اړیکه خو نه سړېږي، نه خرابېږي. خور او ورور خو هېڅ وخت سره نه بېلېږي کنه. دغه ورور چې رحم ونه کړي، نو د یوه چارواکي نه به څوک څه تمه لري؟ که زه یوه ښځه اوسي معولینه، سوال مې دا دی که ورور مې را سره دغه خدای را کړی حق مې ورور راته نه راکوي، نو بیا د ملا نه څه وغواړم؟ بیا د وزیر او د رئیس او د والي نه څه شی وغواړم؟
اوس خو په کورنیو کې هم دغه وضعیت ده چې میړه، ورور، پلار مېرمنو ته د هغوی خپل حق نه ورکوي، او بیرونم چارواکي هم دا ډول چلند سره کوي. بیا راځو د ښځو په مشکلاتو باندې.
مسله ده، زه دې اړخ ته ډېر توجه نه کوم، کنه حکومتي اړخ دی چې سیاسي اړخ لري. دغه د یوې خور حق اول په کورنۍ کې په پلار باندې ده چې سم نوم ورته کېږي کنه، دې ته ښه تربیه ورکړي، ښه خواړه ورکړي، سالمه تربیه کړي، تعلیم پرې وکړي، خپل حقوق ور زده کړي کنه، چې دا بله ورځ چې پخلی ور زده کړي. دغه اخلاقي نظام ده په افغاني ټولنه کې. وخت چې دغه چلند او دغه حقوق چې پلار باندې دي، په پلار چې وفات بیا په ورونو باندې دي، دوی ورته نه ورکوي کنه. دا علت یې څه ده چې مخکې ما ویل مریضه ټولنه ده، او په دې کې نارینه ټولنه ده، په هغه اساس بنې هماغه ورور په کور کې حق نه ورته ورکوي. بیا همدغه ورور تللی ده رئیس شوی ده، حق ورته نه ورکوي. همدغه ورور تللی ده وزیر شوی ده، دا حق ورته نه ورکوي. همدغه ورور والي ده، دا حق ورته نه ورکوي کنه. همدغه ورور بیا د بلې ښځې مېړه ده کنه، د بلې ښځې خاوند ده، هماغه حقوق خپلې ښځې ته نه ورکوي. ولې نه ورکوي؟ چې پلار یې د ده مور ته نه دي ورکړي، دا یې بیا نه ورته ورکوي. ډېره یوه سړه دوامداره مبارزه غواړي، اخلاقي اړخ یې ډېر دروند ده. دا په یو نظام به راشي، هغه د شل کاله جمهوریت هر څه وکړو 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 منډې وکړې، څه خو لاړه خلاص شو کنه. حکومتو باندې دا نه کېږي. زه اوس دا اوسه زره مثلا زه د شپږو لورانو پلار یم، دوه درې لورانې مې په کور باندې ناستې دي، شپږم او اووم او یولسم صنف کې وي، درس نه وایي، زه ورسره رواني مشکل لرم. نو زه چې ورسره لرم، زما لورانې خو یارو مرو لري، دا ستونزه ده کنه. ولې یو بل څوک ده مثلا یو نه په زراو په لکاو په میلیونونو باندې، دا ورته هېڅ معلومه نه ده چې ما لور لوستې ده که نه لوستې ده.
کله دې راته وایي د تاسې په خپل کورني نظام کې څومره دا مسایل په پام کې نیول کېږي چې هغه حق حق ده، حق دی الله نوم دی څومره دا په نظر کې نیول کېږي او ښځو ته ورکول کېږي؟
یوه خور لرم برخه مې ورته ورکړې ده، کلورانې مې زامن ته مې وصیت همدغه ده چې ورته ورکوي به د میراث په چوکاټ کې. د تعلیم په برخه کې غټه لور مې لوستې ده، لیسانسه ده، پښتو ادبیاتو نه فارغه ده. نورې چانس رانه وړکني درس به ویلی و بالاخره خپل ژوند ته به حداقل خپل اولاد خو سم تربیه کولی شو که تعلیم یې کړی وی. یو لوستې ښځه او د نالوستې د اولاد فرق ځمکه او آسماني دا چې څوک خپل اولاد بنې دا لورینه نه لري هغه نو جاهلت په وخت کې هم خلکو لورانې ژوندۍ
دغه نارینه چې د میرمنو په حق باندې سترګې پټوي، ولو که هغه یې لورې ده، که یې خور ده، که یې اما ده، که یې خاله ده، که یې هر څه دي، مثلا حق لري په کور کې نه ورکوي، داسې راته وایي، آیا دغه کوم څه چې د ښځو له حق نه دوی ځان ته اخلي دا د دوی په ښه لګېدلی سي؟ او که په داسې یو څه ورنه مصرفېږي چې هغه هېڅ ځای نه نیسي، دا یې هم نه پوهېږي چې دا په کومه لار راغلي، په کومه لار لاړلې.
نه چا خوړلی ده، دا دنیا چا خوړلې ده؟ نورو نه پاتې ده، موږ ته، موږ نه به پاتې وي نورو ته. همدغه تسلسل به روان وي، هر څوک به بیا د خپل د دغه ژوند تاوان ورکوي، حساب به ورکوي، په دنیا به یې ورکوي، په مریضۍ کې به یې ورکوي، په بې عزتۍ کې به یې ورکوي، په تکلیفونو کې به یې ورکوي، خو بالاخره په آخرت کې به یې هم ورکوي. په دې باندې خو به ایمان لري، او څوک یې چې نه لري خو داغه نه بیا ګیلام نشته دی. مونږ خو الحمدلله مسلمانان سو، په دې باندې باور لرو چې زما خور حق لري، زما مور حق لري، زما لور حق لري، او که په دنیا مې ور نه که په آخرت کې به زه د دې حساب ورکوم.
تاسو د یو داسې کس په توګه چې لوستې یاستئ، په دې پوهېږئ څومره خواشینی کېږئ، څومره خفه کېږئ چې کله خپلې ټولنې ته ګورئ چې ښه ته خو په دغه پوهېږئ چې دغه د دې مېرمنې حق دی، مګر نه یې ورکوي، څومره خپله خفه کېږئ خپل وجدان سره؟
د رواني لحاظ، د صحي لحاظ خفه په دې مې چې ستونزه زه په افغانستان لرم، از ما د لوران د تعلیم ستونزه ده. زه ورسره خپله رنځور یم، خپله ورسره مریض یم، خپله ورسره احساس د تکلیف کوم.
دغه نور دوستان مې هدف و، نور دوستان چې ته وینې خواوشاته دی چې دوی هغه د ښځو حق په کور کې نه ورکوي، بیرون خاصې اوضاع ټولو ته معلومه ده چې بیرون اوس د ښځو حق نشته. په دغه کور کې تاسې وینې د خپل دوستان، خپل خپلوان، تر اوسه چې موږ تاسې خبرې ور باندې کولې، د همدغو دوی کړه وړه تاسو څومره خفه کوي؟
سل فیصده مې خفه کوي. په دې موضوع که زه ستا سره سیاست نه کوم که نه، د یو انسان په توګه بنې، د یو مسلمان په توګه بنې، د یو ښځې د خاوند او د یوې ښځې د زوی، د بلې ښځې د ورور په توګه بنې، د بلې جلۍ د پلار په توګه بنې. همغور مشه چې دا ټولنه دردمنده ده، زه ورسره دردمند یم.
درته وایي، آیا کوم وخت تاسې کوشش کړی ده چې یو چا ته ورته ووایي، که څه هم تاسې په دې پوهېږئ چې هغه خبر ده، هغه لوستې چې حق څه ده، مګر بیا هم په نظر کې نه نیسي، خور ته، مور ته، لور ته حق نه ورکوي، کوم وخت تاسې کوشش کړی چې داسې یو چا سره کښېنئ ورته ووایئ چې دا کار دې تاسې سم نه دی؟
لفظي جنګ مې کړی، جنجال مې کړی، د ماماګانو سره مې کړی، د خپلو خپلوانو سره مې کړی، دوستانو سره مې کړی، د کلیوالو د کوڅه والو سره مې کړی ده چې حداقل خپله غاړه خلاصه کړي، همدغسې سبا مری تاسې هم دا ژوند د آخره پورې نه ده. اکثره مې په دغه په مړو کې ویلي دي چې دا پلانی مړ شو، هغه د دغه حساب یې پاتې شو، ستا په ږیره کې سپین لګېدلي، ته هم سبا مری، دا حساب دې پاک کړه، د خوندو سره دې پاک کړه، د خو فریانو سره دې پاک کړه.
په دغسې یو وضعیت کې خو مېرمنو ته به موږ او تاسې یو څه ولرو، د تاسو مشوره به دوی ته څه وي چې کله داسې وضعیت سره مخ کېږي، دوی خپله د ځان لپاره څه کولی شي؟
نن سبا ما ښځو ته خوندو ته مشوره دا ده چې دوی د خپل شرعي حقوق، هغه حقوق چې په دین کې ورکړ شوي دي، په مدني ټولنه کې هم نشته دی، په اروپایي ټولنه کې هم نشته دی. فرق په دې کې ده چې هغه خوندې چې لوستې دي، دا خپل حقوق دی، باید لیست کی، دا باید فهرست کی، دا باید جنبندی کی، دیو ته هدف وټاکي، د همدغه اصولو په چوکاټ کې باید دا خپل حقوق وغاړي.
تاسو ویل چې مېرمنې د خپل حقونه لیست کړي، هدف دی ورته وټاکي، او بیا د دوی لچو
زده دي کی کنه. اوس مثلا که داسې یو ماتره کې چې زما حقوق دا څوک ورسره نه مني، که دا وایي چې دا زما بشري حقوق، دا خو ورسره هیڅوک نه مني. نن سبا که چېرته دا ورسره اضافه کړي چې ما شرعي حقوق، او دا په دې خپل شرعي حقوق باندې آگاهي کنه، او دغه فیرسوار مطرح کی، نو د دې په مقابل کې څوک نشي درېدلی.
مگر فکر نه کوي چې دا کار مېرمنو کړی دی؟ یو ځلم نه، بار بار دوی خپل شرعي حقوق اول په کورنۍ کې، بیا له کورنۍ نه بیرون، له حکومت نه دوی غوښتي دي، مگر دوی
نه دی کړی. فرشته خوري ای چا نه دی کړی. په افغانستان کې مثلا 8 میلیون شاوخوا کې ماشومان مکتب کې درس وایي، صحیح شو؟ 8 میلیون ونیسه، 8 میلیون کې سالور میلونه جنکی وی سالور میلونه نه چه دو میلونه ونیسه دو میلونه جنکی چه مکتب تسلیلی دو میلونه که ده هر کورنی نه یاو کسی نو دو میلونه پلارونه وکنه دو میلونه نور مندی وی داش ولی سالور میلونه دو میلونه شپک میلونه کنه که سالور میلونه و سر خورونه ونیسه داش ولی لس میلونه شل نفر دامغ ورز بینه چه مکتب و تلوش مکتب دروازی تا ورغیلی دی حداقل چه دا خوبه پا تاریخ که خوبه و چه پا مغ ورز بینه دو گرمشه کسان مکتب خلی تا ورغله از ما پا شمول بینه چوک داری دلی دی که دوی آگاه و یا دوی پا دی وصول بینه پرمخ تلی لی بینه دوی با پا مغ ورز بینه اماغ لیس چه زبا اماغ لیس بینه کده و مکتب پا دروازه بینه خلاوله و چه این داغ حق ما ته اینده غسې کړی ده او شریعت راغی ده او په دغه کې راشم سره خبرې وکړي چا کړی ده دا کار ستونزه په دې کې ده چې موږ روغ دیاستو ټوله معنا باندې روغ دیاستو
خلکو سره ویره ده دوی وهل کېږي ټکول کېږي بندي کېږي حتی
فرق کوم دغه کنه هغه فرق په دې کې ده چې موږ حقوق چې غواړو په بل سیستم کې غواړو
په آخر کې به یو ډاډ میرمنو ته ولرو چې دا وضعیت تیریدونکی دی دوی د حوصله ولري که چېرې په کور کې
خدای وایي چې الله جل جلاله وایي بسم الله الرحمن الرحیم و تلک الایام نداوی لها بین الناس دا ژوند چې دا وای دا قدرت چې دا نظام چې دا امکانات چې دی پیسې شتمنی هر شی د انسانان په منځ کې وای بدلیږي را بدلیږي نن به د ستاسو سره یې سبب د ما سره یې دا وضعیت داسې نه پاتې کیږي آسمان بدلیږي اما خبره دا ده چې سل ظلیم بدل شي زما او ستا وضعیت نه بدلیږي موږ ستونزه لرو موږ آماده نه استو چې دغه لس کاله پنځه کاله وزغمو خو پنځه کاله بعد مثلا داسې یو وضعیت کې ځان برابر کو چې هغه کې ریفار امانته شوی هغه کې د زمنګ حقوق تامین شوی منګ سترګې پټې کو منډه کو منډه چې کو سترم په کله په دیوال لګېدلې کله په ونه لګېدلې کله په تیګه لګېدلې اخر په دې باندې نه پوهیږي چې چی څه لپاره منډه کړې دا څه هم لاس سره وړي دی او څه هم د لاس سره ورکړي دي دا محاسبه نه لرو کنه
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
الله مو ساته خوشاله اوسئ
درن دوستانو دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د ښځو په حقوقو باندې خبرې وشوي او لمونږ سره میلمه و عبدالقادر افغان تربیه پرزه کې چې یاست علامه ما او ملګری
کافی دی خبر نہ تو کھاوے۔